غوښتي دي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې په تیره د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې اقدام وکړي او یو ستراتیژي جوړه کړي. پر دې او نور موضوعاتو له خبرونو وروسته راپورونه لرو، خو په پیل کې ستاسو پام د افغانستان او نړۍ د خبرونو اورېدو ته اړوم چې اجمل اند چمتو کړي دي.
په افغانستان کې میشا حساب سو کونه وای چې نن په ننګرهار ولایت کې د طالبانو یو قومندان نیولای دی. د کونړ چارواکي وای تیر شپه د ولایت پر دانګام ولسوالۍ یو ځل بیا د پاکستان له لوري اتیا توغندي توغول شوی. د اسرایلو چارواکي وای چې د دې هواد پوځیانو نن د غزې په تلنګ کې له فلسطینی وسلوالو سره نښتې کړي. په افغانستان کې میشته حساب سو کونه وای چې نن په ننګرهار ولایت کې د طالبانو یو قومندان نیولای دی. د غوسو کونه لخوا خبر شوی خبر پانه کې د نیول شوی طالب قومندان د هویت په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی دی چې د تن په سیمه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندې حمله پلانولې. د ایساف یو بل خبر پانه وای چې په کندهار کې د ماین جوړولو یو متخصص هم نیول شوی دی. د دغه ولایت په ختیځه سیمه کې ویل کیږي چې نوموړي وسلوالو مخالفینو ته ماینونه ویشل. بلخوا د خوست چارواکي وای چې د دې ولایت په اسماعیل خیلو ولسوالۍ کې نن سهار یوې چاودنې دوه پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د یو بل خبر له مخې نن سهار په لغمان کې هم یوې چاودنې د ملي اردو یو سرتېری وژلی او یو بل ټپي کړی. اخوا د هلمند چارواکي وای چې د ګرمسیر ولسوالۍ یو مخور او قومي مشر عبدالصمد د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی. د بشری حقوقو د څار ډلې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې چې د خپل ماموریت لپاره تر رسیدو د مخه د افغان میرمنو د حقوقو د ملاتړ لپاره یو پیاوړی ستراتیژي جوړه کړي. دغه سازمان په خبر پانه کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه له هر وخت نه زیات له ګواښ سره مخ دي. د کونړ چارواکي وای چې تیر شپه د دغه ولایت پر دانګام ولسوالۍ یو ځل بیا د پاکستان له لوري توغندي توغول شوې دي. د کونړ د والي وایاند واسف الله واسفي ازادۍ رډیو ته ویل چې د دغه توغندیو د لګیدو له امله چاته زیان نه دی رسیدلی. د دانګام ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې تر اوسه افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو د دې حملو د مخنیوي لپاره ګټور کار نه دی کړی. اسرائیلی چارواکي وای چې د دې هواد پوځیان نن د غزې په تلنګ کې له فلسطینی وسلوالو سره پنخټو اوښتې دي. د اسرائیلو د پوځي وایاند ویل اسرائیل سرتیرو پر وی وسلوالې ډلې برید کړي چې د فلسطین له خاورې د اسرائیلو د پوځ پر وی غزمی راکېټي حمله کوله. فاینل کې نن د غزې د تلنګې په بیت هانو خرګوټي کې یو کس د اسرائیلو په وای برید کې وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. له بلې خوا نن د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د څلور اړخیز ډلې له استازي ټوني بلیر سره په بیت المقدس کې د لیدنې پر مهال وویل
We have rockets. We've got Hamas.
د وای موږ د راکټي حملو هدف ګرځو. د حماس ډله چې ایران املاتړ کوي پر موږ راکټونه توغوي، هغه یو ځل بیا د توغندې وبرید کړي. موږ به هیڅ چاته اجازه ورنکړو چې توغندې تر لاسه کړي او په دې فکر پر موږ را گزار کړي چې ګوندې نه به مجازات کیږي. هغه په دې توګه دوام نشي ورکولای. موږ به تر پوخا زیاتې حملې پرې وکړو مخکې لدی چې هغه بیا وسلې تر لاسه کړي بریدونه به پرې وکړو. دا یو ډیره متفاوته پالیسی ده چې زه وړاندې کوم. هغه پوهیږي دا هغه څه دي چې موږ یې تر سره کوو. د لبنان په څو سیمو کې په دې هواد کې د یو لوړ پوړي استخباراتي چارواکي له وژل کېدو وروسته خطي پایل شوې دي. په دې هواد کې وروسته لاغې نارامي ده چې د تیرې جمعې په ورځ لوړ پوړي استخباراتي چارواکي جنرال وسام الحسن په یو موټري بم چاودنه کې ووژل شو. د اپوزیسیون غړي په دې وژنه کې سوریه په لاس لرلو تورنوي. د یک شنبه په ورځ پاریدلو مظاهرچیانو د وسام حسن له جنازي وروسته هڅه کوله چې په بیروت کې حکومتي ماڼۍ ته ورننوځي. رپورټونه وایي چې د دوشنبه په ورځ په شمالي ښار تریپولي کې د وسلوالو ترمنځ زنخټو کې لک تر لګه څلور کسان ووژل شوي. امنیتي ځواکونه وسلوالو کسانو د بیروت په جنوبي څنډو کې هم پر یو بل ډزې کړې چې یو کس پکې وژل شوی او یو بل ټپي شوی او ګڼ نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې په تهران کې د ایوین زندان ته د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د ورتلو مخه نیول شوې. ایراني خبري اژانسونو پرون رپورټ ورکړ چې احمدی نژاد غوښتل د خپل یو پخواني مرستیال علي اکبر جوان فکر لیدنې ته ورشي. جوان فکر د یو رپورټ د خبرولو له کبله چې چارواکو ګوستخانه او د دې هیواد مذهبي مشرته د سپکاوي رپورټ بللې په زندان کې د خپل حبس شپږ میاشتنۍ دوره تیروي. د ایران قضایه قوې دې زندان ته د احمدی نژاد د ورتلو غوښتنه رد کړې. ویلي دي ولسمشر ته دې پر ځای چې په زندان کې د یو بندي لیدلو ته ورشي نور ډېر مهم کارونه لري لکه د بهران چې باید کار پرې وکړي. د خبريالانو د ملاتړ کمیټې نن یو رپورت خپور کړ چې په هغه کې پر ترکیه انتقاد شوی چې د نړۍ تر ټولو زیات خبريالان پکې بنديان دي. دا کمیټه وایي دروان کال د اگست لومړۍ نیټې پورې د ترکیه په زندانونو کې شپږ وی خبريالان بنديان وو چې په دې کې یو شپېته کسان د داسې دلایلو له کبله زندان ته چول شوي وو چې د دوی له کار سره مستقیمه اړیکه لرلې. او د هندي سینما بالیوډ ستوري او مینوال نن د دې هیواد د وتلي سینماګر یش چوپړه د مرګ خبر خوشنی کړی دی. یش چوپړه پرون د اتیا کلونو په عمر د یوې ناروغۍ له کبله مړ شو. د یش چوپړه سینمایي ژوند په 500 میلادي لسیزه کې پیل شو، نوموړی د خپل یو شمېر عاشقانه فلمونو د جوړولو له کبله چې د هالینډ او سمبیس غوندې په ښکلو سیمو کې فلم برداري کړي و ډېر شهرت ترلاسه کړ. نوموړی څلور ځلې د فلم فیر د بهترینو فلم جوړونکو جایزې ګټلې دي. نن د هندوستان معتبر ورځپاڼو خپل ګڼ مطالب د چوپړه په هنري ژوند او کارونو خپاره کړي او همدارنګه تلویزیوني شبکې هم په پرله پسې توګه د نوموړي د ژوند او کار په اړه خپرونې کوي. دا خبرونه
ازادي راډیو ورې چې په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې خپرونې کوي. قدر من اوریدونکو د خبری مجلې په دوام کې راپورونه لرو. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ټولنې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر غوښتي دي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې په تیره د ښځو د حقونو د خوندي کولو ستراتیژي جوړه کړي. دیموکراسي، انتخابات، دیکتاتوري نظامونه او نور بحثونه په خوست ښار کې په یو جوړ شوي سیمینار کې وڅېړل شول.
پدې کې د خلکو د ارادې په مورې همدارنګه که چیرې یو څه ووایي چې زه پوه یم تر ټولو زه وړ سړی یم، آیا تاسو به ومنئ چې دا سړی رښتیا وړ ده او د هغې حکومت ته به تسلیم شئ که نه؟
په کورنیو موضوعاتو کې نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې میلیونونه مسلمانان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته روان شوي او د هاګ نړیوالې محکمې د ایران د اسلامي انقلاب په پیل کې د ډله ییزو وژنو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر نه غوښتي دي چې وړاندې لدی چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت پای ته ورسیږي، باید افغانستان د ښځو د حقوقو د خوندي کولو په برخه کې خپل ستراتیژي اعلان کړي. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ټولنې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ښځو حقوق لګواخ سره مخامخ دي. د سازمان افغانستان ته د نړیوالې ټولنې کمه پاملرنه او د مرستو کموالی هغه علتونه بللي چې په راتلونکو کلونو کې به افغان میرمنې له ستونزو سره لاس ګریوان کړي. په دې اړه نور معلومات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسی جرګی خزینه غړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو د بشر د حقوقو د څارنې سازمان د غوښتنې هرکلای کړی. د بشر د حقوقو د څارنې سازمان د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د ساتنې غوښتنه له خپل حکومت سره مطرح کړي. په ولسی جرګه کې د وکیلانو د امتیازاتو د کمیسیون غړي فرخنده زهره نادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ښځو د حقونو یو ملاتړ یاد کړ او ورنه وغوښتل چې امریکا د یو روښانه ستراتیژي په برابرولو سره په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ملاتړ وکړي.
دغه پر ځای خبره ده که چیرې د میرمن کلینټن موقف تغییر وکړي، امکان لري د افغانستان په اړه د امریکا سیاسي لیدلوری تغییر وخوري، ځکه کلینټن یوه داسې ښځه ده چې د ښځو لپاره یې قوي عدالت غوښتی، ځکه هغه خپله یوه ښځه ده. سربیره پر دې چې یوه ښځه ده، هغه بشري حقونو ته هم درناوی لري او د ښځو د حقونو په برخه کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې. خو که د هغې پر ځای یو بل کس راځي او دغه پوست اخلي، هغه کارونه چې میرمن کلینټن کول کېدای شي چې هغه بل کس یې ونه کړی شي.
زهره نادری وویل کچېرې د افغان ښځو د ستونزو د هواري لپاره عملي او پر ځای ګامونه وانخیستل شي او په دې برخه کې ژور فکر ونه شي، افغان ښځې به په راتلونکي کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان سي. هغې د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې ښځې ونډه مهمه وبلله او ویې ویل چې په دې وروستیو کې دې مسلې ته پاملرنه نه ده شوې. افغان ولسمشر په دې وروستیو کې په کابل کې له یو شمېر ښځو سره په کتنه کې ویلي وو چې د سترې محکمې په عالي شورا کې به د یوې ښځینه غړي په اړه غور وکړي. د بشر د حقونو د څارنې سازمان په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیرې هیلری کلینټن نه غوښتي وړاندې لدې چې په 2014 کال کې دنده پای ته ورسیږي، باید د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې خپل ستراتیژي اعلان کړي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه یو لړ اندېښنې موجودې دي. د افغانستان د ښځو د حقونو فعالې زهره قریزاده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بشر د حقونو د څارنې سازمان له غوښتنې د هرکلي ترڅنګ وویل:
ما اجي نو
زه د خزو د حقوقو د فعال په توګه لدینه هر کله کوم. دا یو ډیره ښه خبره ده، ځکه خزو په وروستیو لسیزو کې زیات ستونزې وګاللې. په رښتیا هم خزې زیات زیانمنې وې. وروسته له هغه چې موقته اداره رامنځته شوه، بلاخره خزو ورو ورو ټولنې ته لاره پیدا کړه. یو شمېر خزې داسې ګمان کوي چې شاید له 2014 کال وروسته به نجونې ونه شي کولی چې ښوونځي ته ولاړې شي، او یا دا چې لوړو زده کړو ته به لاسرسی ونه لري. شاید ښځې په کورونو کې کینی. هو بله، داسې اندېښنې خلکو سره شته.
هغې هیله وښوده چې افغان حکومت د ښځو د ستونزو د هواري لپاره یو لړ مهم اقدامات لاس لاندې ونیسي. د بشر د حقونو د څارنې سازمان د یوې اعلامې په خپرولو سره د امریکا له حکومت څخه غوښتي دي چې پر افغان حکومت سیاسي فشارونو ته ادامه ورکړي، تر څو په دې هېواد کې د ښځو د حقونو د پراختیا او ملاتړ لپاره کار وکړي. د دې سازمان یو بله غوښتنه د امریکا له حکومت څخه دا وه چې افغان حکومت د ښځو د حقونو په اړه په ملي او نړیواله کچه خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د رول د یقیني کولو، په دې هېواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو او د قانون په عملي کولو ټینګار د امریکا له حکومت څخه د بشر د حقونو د څارنې د سازمان یو بله غوښتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو فعالانو او مدني ټولنو هم په دې وروستیو کې په دې هېواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. دغو ټولنو او فعالانو په دې وروستیو کې له افغان حکومت څخه غوښتي وو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین دې په نښه او مجازات شي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
د ولسی جرګې په 13 کمیسیونونو کې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون یو له هغو څخه دی چې ډیر کارونه ورته په مخ کې پراته وي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د ولایت استازی او د دې کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی وایي د خلکو ډیری شکایتونه په دولتي ادارو کې د کارونو د ځنډیدو او ستونزو او همداراز د ځمکو د غصب په اړه دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشر رحیم الله سمندر پر دې او نور اړوند موضوعاتو له ښاغلي بارکزی سره خبرې کړې دي چې دا د وړاندې کیږي.
بارکزی، تاسو ونی کې د کمیسیون یو جلسه لري یا لدی زیات هم لري، لوی شکایتونه بارکزی صاحب کوم دي؟ کوم لوی شکایتونه لپاره خلک تاسو ته مراجعه
کوي؟ عمده مشکلاتونه خو ګوره د افغانستان ډیر شکایتونه د موجوده ادارې د پر وخت د اجراءاتو نه کولو د لاسه مشترازي په ولایتو کې، په ولسوالیو کې، په ریاستو کې، په وزارتو کې د ورځې کار په هفته نه کېږي، د هفته کار په میاشت نه کېږي. بل خبره دغه ده چې تر اوسه پورې زموږ اداره په دې نه د توانېدلې چې حق اقدار ته ورکړي. ګر د مرموش ته هغه مظلوم خلک چې د ادارې سارز پر اداره ارز مشترازي. اوس پرون یو قضیه زما تر سترګو تیر شو چې یو څوک یو چا په یو ځای کې اختطاف کړی دی په ولایت کې، نوم بیا ناخم، جنسي تیری او تجاوز غیر مشروع عمل تر سره کړی دی، حتی قتل یې کړی دی. دغه باوجود راغلی دی په یو سلیقه او په واسطه د وزارت محترم داخلي په چوکاټ کې د پاسپورت په ریاست کې ماوین مقرر شوی دی. بیا د ولسمشر په امر دا سړی د ځای سنول شوی او بند شوی دی. شل شپې بعد د یو غټ چارواکي په واسطه بیا په بل ځای کې مقرر شوی دی.
موږ ژورنالستان چې کار کو د کار پر مهال موږ چې څو لوی ستونزو سره مخ یو، همیشه د کار پر مهال هغه دا دی چې اختلاس پیښې، د فساد پیښې، د قتل پیښې، د جنایاتو پیښې، د بشر د حقوقو نقص پیښې، په دې برخه کې موږ سره هیڅوک نه غږیږي او هیڅوک جواب نه ورکوي. همدغه چې زه مطمئن یم همدغه خلک چې د دغو ټولو ناخوالو قرباني دي هغوی تاسو ته مراجعه کوي. تاسو څومره ورته رسېږي؟
ما تاسو مخکې ولا ګوره که اساسي قانون تطبیق شي نو هر مجرم به د خپل جرم سزا ویني. قانون نه دی تطبیق. دوه مهم پرابلمونه چې موږ د کمیسیونو په مخ کې دي هغه دغه دي چې چارواکو د ظلم، د استبداد، د لاسه د مختلفو حوادثو سره موږ مخامخ شوي، او ډیر د مځکو د غصب تور توګوره د افغانستان تسې اوري چې دی 4.2 میلیونه جریبه مځکه په افغانستان کې غصب شوې ده. دغه اما تر اوسه پورې لکه د ورس کرواټه نه څوک لاس ورسې نه خلور ورسې نه یادی چې دغه سړي د غصب کړی دی. وروره د غصب خو تاته درمانېږي، معلم یې نشي کولی.
همدغه 4 میلیونه مسلې ته کرای سو بارکزی صاحب، دغه یادیږي ټول چارواکي وایي، وزیران وایي، دولت په لوړ پوړي سطح د خبره یادیږي، مګر تاسو د ډیر مسؤل کمیسیون په مشر په توګه دا آیا مطرح کړی ده د ولسمشر سره؟ مثلا دوی مو وغوښت
زما یې د چې نه سو د دې چې د سید د گزارش د تور کې په تیر تکنیکال کې موږ پیسې لکړي وې.
نه
سعودو دیرش چو تر کار لاندیوی او دت مول زیاد شکات مجرم و دت داغا وکی چی خلق دا غصب پازاب دی او اغا ارگانون مورتا پا گوتا کل یو بلا مسئله داده کتا غالی کتا غالی
کتا غالی چی ولس مشر دیر رسوان دی دیر پاک و دیر غصره دی دغه څلور میلو مسله دی ولی نه پورته
دا مادر ټول ګوره دا مادر ټول چې دروسه پوری کته ورته ګوره دا موقته اداره چې جوړیدل د هغه وخت دروسه پوری دونی تغییر په افغانستان کې عمومي راغلی دی لکه بزکه واسمان خو مادر ټول چې دا کارونه آیسته آیسته موږ د ډیرو کشمکشو سره مخامخ یو د ډیرو پرابلمو سره مخامخ دا ټول کارونه یو ځل کېدلای نه شي پر دا ځای باندې بیا بل ورځ دوه کسان نور ماخستان رالو یو موضوع د دولت د مځکه د غصب پر سر باندې دا چې ویل چې دوه میلیون ډالر موږ درکو دان کوالی دی مالو کوالی هم در 3 میلیون ډالر ماته ودی راکې ما
ورتول
نه د خدای ضرور نه د ګور ما درتول
اداره
ما درتول ما بعد دا ضرور نه زده د یو دمزک د غصب یو طریقه به تاتر وشه دا چې تز ما د خلیصه اوري دا ضرور نه زبه تاتون تولار 500 دغه سه پاملیتا چا غصب کړی دا هغه په خپل ناری وې
سمه
تولار سه دشت برچت هغه په خپل ناری وې تولار سه دارلامانت تولار سه شیرپورت او چې ماته جړه راځي چې د شیرپور نو نوم او غنان د سر په قرباني کمای کړی دی غټلې دی کس پړی دی د شیرپور قلعه چا توزیه کړ چا کور نو پکې جوړ کړ نو ته څه ضرورت ما څه پښتنه کې
د ولسی جرګې غړی د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزر و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې په حکومتي ادارو کې د فساد په اړه خبرې کولې
خبری مجله اوري
د پکتیا په 203 تندر قلوردو کې د روغتیاي چارو د سمبلخت په اړه نن یو کانفرنس جوړ شو دا په داسې حال کې ده چې په ټول هیواد کې افغان دولت ته د مسؤلیتونو د انتقال پروسه روانه ده په دې اړه نور تفصیل د داود تپان پر راپور کې
په پکتیا مرکز ګردیز کې د 203 تندر قلی اردو کمانډانې روغتیاي مسولینو د دوی پر وړاندې د شته ستونزو اواري په موخه کانفرنس جوړ کړ د یادې کمانډانې سل بستریز روغتون مسولین وایي چې د کانفرنس تر موخه له 2014 کال وروسته ورته د لګیدونکو روغتیاي چارو سمبالښت دی دوی وایي په دې کانفرنس کې به پر وړاندې د پرتو ستونزو او خندونو د هواري پر لارو چارو خبرې کوي د دغه کمانډانې د روغتیاي مرکز مشر بریډ جنرال ډاکټر محمد آصف برومند رسنوي ته وویل چې په دې فرانس کې بد دوی د اغستونزو د هواري لارې چارې ولټوي چې وس ور سره مخ دي
قرار است تا سال 2014 مسئولیت های سیوی امنیتی از قوه ائتلاف ایساف و نیروهای ملی افغان
تکل شوی چې تر 2014 کال پورې امنیتی او روغتیایی مسئولیتونه له بهرنۍ څخه زموږ ځواکونو ته لیږدول شي نو په دې اساس موږ کوشش وکړ داسې یو کانفرنس راوغواړو چې شته ستونزو ته پکې تر یو بریده د هواري لارې چارې پیدا کړو زموږ پر وړاندې لوی خنډ د ټپیانو انتقال دی اوس خو د بهرنۍ ځواکونو له هوایي ځواک څخه کار اخلو او له دې وروسته به موږ کوشش کوو چې یادی شوی ستونزې څنګه لمنځه یوسو نوموړي دا هم ویل په دې کانفرنس کې به د روغتیايي کارکونکو ستونزې په غور زکاوري چې له 2014 کال وروسته لوی ستونزو سره مخ نشي او وار له مخ ورته د حل لار پیدا کړي د یاد روغتون ډاکټران په دې اندي چې د انتقال لپاره سې وړاندې باید د دوی تجهیزاتو ته پام وشي دوی وایي دا کانفرنس به شته راتلونکي ستونزې هواري کړي
زمونږ ډاکټر نجيب الله ستار چې په اصل بستر روغتون کې د اورتوپیدي جراح صفات وظیفه اجرا کوي تاسو به تر معلومه ده چې منګه په مرحله دې خلقی واقع است و نگدی را ممکن منگا انتقال امنیتی و صحی لاستوونی سو نو پا دی خاطر دا کنفرانس منگا ایجاد ترسو اغا چالیشونه اغا فرصتونه و اغا مشکلات سونزه چه منگا لرو دی انتقال پروسی که اغباندی باس وکو او دی غدی حل پاره لاری چاری ولر تو او دا کنفرانس منگا دیر احمد لری چون دیر نزدی راتلین که منگا چون مسئولیت صحی نظامی او امنیتی منگا پا وده نیسو او پاقا علت که باید منگا او کولیشو دی بل مسئولیتون و وزایر بخی شکل سر در سرک
دا یادوانی ورده یو کال وړاندې هم په 203 تندر قلی اردو کمانډانۍ کې ورته کانفرنس جوړ شوی د روغتیایي مرکز مسولینو په خبره چې تر ډیره ستونزې هوارې شوې دي
د پکتیا په ګاونډي ولایت خوست کې د مدني ټولنې د فعالانو محصلانو او خبريالانو په ګډون د بشري حقوقو مدني ټولنې او پر نورو اړوندو موضوعاتو یو سیمینار جوړ شو په دې بحثونو کې د هیواد پر روانو حالاتو خبرې اترې وشوې په بسونو کې د ولسواکۍ ټاکنو او د دیکتاتور نظامونو او ولسی واکمنیو د اغیزو موضوعات شامل وو غونډه ته د ازادي رادیو خبریال نجیب الله الوخیل هم ورغلی وو
هغه یو ورځنی سیمینار چې د حکومتي اقتدار په ټینګښت کې د خلکو د ارادې د اهمیت په تړاو په خوست کې د بشري حقونو او مدني ټولنې مؤثر خو جوړ شوی و او د مدني ټولنې فعالینو د پوهنتون محصلانو او د رسنیو خبریالانو پکې برخه اخیستې وه. ګډونوالو د یادو بحثونو د ګټورتوب په اړه په دې توګه خپل نظرونه په ډاګه کړل.
ګټور ورکشاپ و د خلکو ارادې په مورد و چې دا د حکومت د بنسټ جوړوي. دا هغه ورکشاپ و چې په دې کې د خلکو د ارادې په مورد نو خطر کېدل یو چې مثلا چا باندې دیکتاتوري حاکم وي همدارنګه که چېرې یو څوک ووایي چې زه پوه یم تر ټولو نه زه وړ سړی یم ایا تاسو به ومنئ چې دا سړی رښتیا وړ ده او د هغې حکومت ته به تسلیم شئ که نه؟
مؤسسه همیشه په دې هڅه کې ده چې د ټولنې هغه نیمګړتیاوې چې ولسونه ورسره په مخ کې دي د هغې د حل لپاره لازمه لارې چارې سنجوي. د هغې د جملې نه هم نننی ورکشاپ و چې په دې کې ښې حکومتدارۍ او د ښه حاکم د اوصافو او د خصوصیاتو په اعتبار مسائل مطرح شول.
د سیمینار ترینر او روزونکي میرولی جان لکنوال د سیمینار د موخو په تړاو وویل چې د مدني ټولنې فعالینو او نورو ګډونوالو په دې بحث وکړ چې د ولس اراده په حکومتدارۍ کې څومره مهمه ده. دوی په دې وپوهول شول چې د خلکو د ارادو پر بنسټ ولاړو نظامونو کې د خلکو فکر مهم عنصر بلل کیږي.
نوموړی یو ورځنی ورکشاپ چې د مدني ټولنې د بېلابېلو نهادونو لپاره جوړ شوی موخه او هدف همدا و تر څو خلک مدني ټولنې په دې باندې وپوهېږي چې د ولس یا د ملت اراده په حکومتدارۍ کې څومره مهمه ده. یعنې په یو دیموکراتیک نظام کې یو داسې نظام کې چې د هغې ولې او ریښې پر ولسواکۍ ولاړې وي د خلکو اراده تر ټولو مهم او اړین عناصر دی. همدا لامل دی چې د افغانستان اساسي قانون رڼو ازادو مستقیمو او شفافو ټاکنو تضمین کړی دی او ملاتړ یې کړی دی.
د کتونکو لاندې په داسې حال کې چې افغانان په نږدې راتلونکي کې دوه سترې مسلې یعنی له بهرنیانو پرته د مستقلانه دفاع مسؤلیتونو پر غاړه اخیستل او راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې په مخ کې لري، نو په اوسني وخت کې د عامه بیدارۍ برنامې او د بېلابېلو قشرونو په منځ کې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو بحثونه د اغېزمنو لارو چارو په موندلو کې ګټور تمامیږي.
په فراه ولایت کې د ښوونکو خرګوټی د نمرو په د ښوونکو په خرګوټی کې د نمرو د ځمکو ویش نن پرون پیل شلو. بخی د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې بهیر کې به 200 نمرې پر ښوونکو وویشل شي. ښوونکي که څه هم د نمرو له ویش څخه خوښ دي، خو وایي چې باید د نمرو په رغونه کې هم حکومت له دوی سره مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه نور تفصیل لري.
د کابو 200 نمرو ځمکو ویش د فراه ولایت پر ښوونکو باندې پیل شو. دغه نمرې د ښوونکي په شارګوټي کې پر هغه ښوونکو ویشل کېږي چې د 10 تر 30 کالو پورې کاري تجربه ولري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس عتیق الله وایي د یکشنبې په ورځ د پوهنې وزارت د یو پلاوي لخوا د دغو نمرو ویش پیل شو.
د پوهنې ریاست پس د 2 کالو زحمت او تلاش وتوانېدی چې شارک د معلمینو که څه هم ډېر لږ دی، 103 نمرې دي، پلان تفصیلي راغلی دی، زموږ انجینران کار په کوي په ساحې کې او دوی ته به دا نمرې ورکول سي.
په همدې حال کې فرای ښوونکي هم دغه شارګوټي د ویش څخه خوښ دي. دوی وایي چې وروسته تر ډېر انتظار څخه یې د ښوونکو په شارګوټي کې نمرې ترلاسه کړې. د فراه ولایت د شیخ ابوناصر فرای مرکزي رئیس ښوونکی محمد زهین وایي چې دولت باید دغه نمرو په جوړښت کې هم د ښوونکو سره مرسته وکړي.
د علم سره سره کار دی او په داسې تشویقونو یا موتیویشن چې ورته وایي ډېر تشویقي ښه جنبه ده. نو په دې باندې موږ ډېر ویاړو چې نن دغه درس سند ترلاسه کوو. ډېر ارزوګانې معلم بیا اوس توان نه لري چې دا جوړ دا خواهش لري چې ټول مقامات نورې هڅونې بعضې ماسات راجلب کړي پیداوي
په فراه ولایت کې کابو 3000 ښوونکي په روزنه بوخت دي چې اوس یې یوازې د ښوونکو په شارګوټي کې په لومړي پړاو کې 200 تنو ته نمرې ورکړل شوې دي. د فراه ولایت د ښوونکو شارګوټی د ښار ختیځ خواته په 5 کیلومتره کې پروت دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. میلیونونه مسلمانان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته روان شوي دي. سعودي مقامات وایي د حج اصلي مراسم د راتلونکي چهارشنبې په ورځ پیلېږي. د چارواکو په وینا سږ کال د حج د مراسمو پر وخت د ایراني حاجیانو لخوا اندېښمن نه دي چې مظاهرې به وکړي او دا شان فکر نه کوي چې په سیمه کې روان کړکېچ او بې ثباتي به د حج پر مراسمو اغېز وکړي. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو راپور برابر کړی چې مهم ټکی یې فرح هیواد اوروي.
سعودي مقامات وویل له 1.8 میلیون څخه زیات شمیر زیارت کوونکي لوړاندې حج ته ورغلي دي. د چهارشنبه په ورځ به دغه شمیر نور هم لوړ سي، ځکه چې د پنجشنبه ورځ د عرفات ورځ ده. د حجاجو ګڼ شمیر کسان آسیایان دي. په تېره بیا له اندونیزیا څخه ډېر کسان حج ته ځي، ځکه چې اندونیزیا د نړۍ تر ټولو لوی اسلامي هیواد دی او د دې هیواد سهمیه د نورو هیوادونو په پرتله ډېره ده. اجان زیاتوي په سوریه کې چې د 1900 میاشتو راهیسې د حکومت پر خلاف د خلکو پاڅون روان دی، تر اوسه لا څرګنده نه ده چې له دغه هیواد څخه به په کوم شمیر کسان حج ته ولاړ سي. دمشق تېره میاشت وویل وروسته له هغه چې دواړه هیوادونه د یو بل سره موافقې ته ونه رسېدل، نو سعودي مقاماتو د دې هیواد خلکو ته اجازه ورنه کړل چې د حج مراسم ادا کړي. اما د شنبه په ورځ د سعودي د کورنیو چارو وزیر شهزاده احمد بن عبدالعزیز ټینګار وکړ د سوریه پر حجاجو بندیز نه دی لګول سوی، پرته له هغو کسانو چې د ویزې لپاره یې ناوخته غوښتنلیکونه ورکړي دي. په لبنان کې د سعودي سفیر تېره اونۍ وویل هیواد یې د سوریې هغو اتباعو ته هم د حج د مراسمو لپاره ویزې ورکوي چې د جګړې له امله په ترکیه، لبنان او اردن کې مهاجر سوي دي. د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس سپا وویل چې په ترکیه، اردن او لبنان کې لس زورو سوري مهاجرینو ته د حج لپاره ویزې ورکړل سوي دي. شهزاده احمد داشان خبرداری ورکړ ریاض چاته اجازه نه ورکوي چې حج په سیاسي ډګر بدل کړي. هغه خبریالانو ته وویل په دې اړه اندېښنه نه لري چې د سوریې یا یو بل عربي هیواد ستونزې به د حج مراسم متاثر کړي، او یا دا چې د حج د زیارت کولو پر وخت به د دشمن یا سیال هیواد ایران له لورې کوم اختلال رامنځته سي. ایرانی حجان هر کال د حج د مراسمو پر مهال د مشرکانو د غندلو په مقصد غونډې جوړوي. اساسا د ایران د اسلامي انقلاب پخوانی لارښود آیت الله خمینی د دې ملاتړ کاوه، او په دې توګه یې د اسرایلو او لویدیځو هیوادونو غندنه کوله.
سمغه غله ازادي راډیو اوري او د هم د خبرونه ورسته راپور. په ایران کې په اتیایمه لسیزه کې د اسلامي انقلاب په پایل کې ډلې زی وژنې د شلمې پیړۍ په تر ټولو ناوړه بې عدالتیو کې شمیرل کیږي، او په دې موده کې د ایران په زندانونو کې شل زره کسان ویل کیږي چې اعدام شوي دي. په حق کې یوې خپلواکې محکمې اوس په پام کې لري چې دغه ډلې زی وژنې چې په ایران کې د آیت الله خمینی په مشرۍ د حکومت لخوا شوي وي وڅېړي.
تر اوسه هلکې چې سیاسي وژنې دوام لري، دا یو داسې ډلهیزه وژنه وه چې د شلمې پیړۍ د ناوړه بې عدالتیو په لیکه کې حسابېږي. د ګارډن ورځپاڼې د رپورټ له مخې په ایران کې په اتیاومه لسیزه کې لږ تر لږه شل زره سیاسي بندیان په زندانونو کې اعدام شول. پر اوسه هلکې چې دغو اعدامونو په نړیواله کچه ډېره کمه پاملرنه ځان ته جلب کړې، په حق کې یوه خپلواکه محکمه په روانه میاشت کې د خمینی د رژیم لخوا دغه ډله ییزې وژنې څېړي. دا محکمه به په هغو اعدامونو تمرکز وکړي چې له 1981 میلادي کال نه تر 1979 میلادي کال پورې د خمینی د حکومت لخوا شوي، چې پکې د ښځو او نارینه په ګډون سیاسي بندیان په ډله ییزه توګه وژل شوي دي. ګارډن ورځپاڼه د بخښنې د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې لیکي چې یوازې د 1978 میلادي کال په اوړي کې 4500 کسان چې پکې د کین اړخو ډلو تنکي ځوانان هم شامل وو وژل شوي دي. د محکمې پر رهبری کمیټه کې برتانوي وکیلان پروفیسر جان کوپر، د جرمونو د نړیوالې محکمې پخوانی سارنوال سر جوفری نایس او قانون پوه ګریشام شامل دي. د محکمې لومړی پړاو د سکال په اوړي کې په لندن کې د بخښنې د نړیوال سازمان د فرضیو له مخې جوړ شوی و. شاوخوا 15 او یو عیني شاهدانو چې پکې ژوندي پاتې شوي بندیان هم شامل وو په محکمه کې په حاضرېدو او یا هم د ویډیو له لارې شواهد وړاندې کړل. ګارډن لیکي د دې محکمې وروستی پړاو به د روانې اکتوبر میاشتې له 15 نه تر 18 نیټې پورې جوړ شي. په ایران کې اتیاومه لسیزه د یوې خونړۍ لسیزې په نامه یادېږي. په زرګونو کسان ووژل شول او شکنجه شول. په ځینو مواردو کې کورنیو ته وویل شول چې ورشي او د دوی جسدونه تسلیم شي. په 1978 میلادي کال کې په خپره شوې فتوا کې حکم ورکړل شوی و چې هر هغه څوک لکه د مجاهدینو په شان چې له رژیم سره جګړه کوي مرتد دي.
د ازادي راډیو نننی خبری مجله مو واوریده. قدرمن اوریدونکو د خبرونه پای ته ورسیده. په بل نیم ساعت خبرونه کې ل جاوید نعیمی سره اوسئ.
تشکر از شما تکل صاحب. سلام عرض میکنم شما همهتان بخیر و شما را به مجله خبری ای ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که دیدبان حقوق بشر افغانستان نامه را به وزیر خارجه امریکا درباره وضعیت زنان در افغانستان فرستاد. همچنان مسئولان میگویند اسعار خارجی توسط موتورهای مختلف از ولایت هرات به ایران منتقل میشوند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که امید مرزبان پیشکش میکند.
دیدبان حقوق بشر خواستار توجه بیشتر وزیر خارجه امریکا به وضعیت زنان در افغانستان شده است. گزارش ها از درگیری های مسلحانه در لبنان خبر میدهند و علاقمندان سینمای هند امروز به خاطر مرگ یش چوپرا عزاداری میکنند. تفصیل خبرها. سازمان دیدبان حقوق بشر از وزیر خارجه ایالات متحده امریکا خواسته است تا پیش از ختم دوره کاریش یک استراتژی قوی را برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان تهیه کند. در اعلامیه مطبوعاتی این سازمان آمده است که حقوق زنان در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر با خطر روبرو است. سازمان دیدبان حقوق بشر در این اعلامیه نوشته است که این اداره با فرستادن نامه به خانم هیلری کلینتون از وی خواسته است که به وضعیت زنان افغان توجه بیشتر کند. به باور این سازمان با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در سال 2014 و کاهش حمایت مالی جامعه جهانی از حکومت کابل، نگرانی‌های موجود از وضعیت زنان در افغانستان بیشتر خواهند شد. گزارش ها از ولایت پروان می رسانند که امروز بالای پایگاه نظامی نیروهای کوریایی در این ولایت حمله راکتی شده است. عبدالرقیب عامر حوزه اول شهر چاریکار مرکز ولایت پروان این حمله را تایید کرد و گفت دو راکت بر پایگاه نظامی نیروهای کوریایی اصابت کرده، اما تلفات و خسارات را در قبال نداشته است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. روز شنبه نیز یک حمله راکتی مشابه در نزدیک میدان هوایی بگرام سبب آتش سوزی شد که یک شبانه روز ادامه داشت. آیسف یک قمندان طالبان را در ولایت ننگرهار بازداشت کرده است. در اعلامیه نشر شده از سوی نیروهای کمک به امنیت هویت این قمندان افشا نشده، اما آیسف ادعا میکند که فرد بازداشت شده حملات بر علیه نیروهای افغان و بین‌المللی را در شرق افغانستان سازماندهی میکرد. تا کنون طالبان در این باره چیزی نگفتند. گزارش شده که از ورود رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد به زندان اوین در تهران ممانعت شده است. خبرگزاری های ایرانی دیروز گزارش دادند که احمدی نژاد میخواست به دیدار یکی از معاونین پیشین خود علی اکبر جوانفکر به این زندان برود. جوانفکر به جرم نشر گزارش گستاخانه و اهانت به رهبر مذهبی آیت الله خامنه ای دوره 6 ماهه زندان را سپری میکند. قوه قضاییه ایران درخواست ورود احمدی نژاد به این زندان را رد کرده، گفت رئیس جمهور به عوض دیدار از یک زندان باید به مسائل مهم از جمله بحران اقتصادی رسیدگی کند. مشکلات اقتصادی ایران سبب شده است تا ارزش واحد پولی این کشور به سرعت کاهش یابد. انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و میت رومنی رقیبش از حزب جمهوری خواه امشب در سومین و آخرین مناظره تلویزیونی در برابر هم قرار بگیرند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ششم ماه آینده یعنی ماه نوامبر برگزار می‌شود. قرار است این مناظره در ایالت فلوریدا برگزار شود و موضوع عمده آن بحث روی پالیسی خارجی خوانده شده است. انتظار می‌رود که برخی از سوالات گرداننده این مناظره در مورد افغانستان و پاکستان تمرکز داشته باشد. مقامات اسرائیلی میگویند نیروهای نظامی این کشور امروز با شورشیان فلسطینی در نوار غزه درگیر شدند. یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است سربازان اسرائیلی بالای گروه حمله کردند که از قلمرو فلسطین یک گزمه اردوی اسرائیل را هدف حملات راکتی قرار میداد. گزارش ها میرسانند که دو شورشی مظنون در این رویداد کشته شدند. در همین حال امروز یک تن دیگر در نتیجه حمله هوایی اسرائیل در شهرک بیت هانو واقع در نوار غزه به قتل رسیده و یک تن زخمی شد. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در دیدار با تونی بلیر نماینده گروه 4 در بیت المقدس گفت وای میگوید ما هدف حملات راکتی قرار میگیریم. گروه حماس که از سوی ایران حمایت میشود بالای ما راکت پرتاب میکند. ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد که راکت به دست آورد و به فکر این که مجازات نخواهد شد بالای ما پرتاب کند. آنها این گونه ادامه داده نخواهند توانست. ما پیشتر بالای آنها حمله میکنیم. ما پیش از آن که آنها خود را دوباره مسلح بسازند بالایشان حمله خواهیم کرد. آنها میدانند و این چیز است که ما انجام میدهیم. کشورهای غربی در تلاش آنند تا منازعه میان اسرائیل و فلسطین را حل کنند. پس از کشته شدن یک مقام ارشد استخبارات لبنان در چندین منطقه این کشور، صدای تیراندازی به گوش می‌رسد. لبنان پس از آن که جنرال وسام الحسن رئیس اداره استخبارات این کشور در نتیجه یک انفجار روز جمعه به قتل رسید، دچار ناآرامی شده است. الحسن یکی از مخالفان رژیم سوریه در همسایگی لبنان بود. چهره‌های مخالف حکومت لبنان ادعا می‌کنند که سوریه در عقب قتل جنرال وسام الحسن است. پس از مراسم به خاک سپاری الحسن، دیروز شماری از مظاهرتچیان خشمگین تلاش کردند بالای دفاتر دولتی حمله کنند. امروز در نتیجه درگیری میان مردان مسلح در شهر شمالی طرابلس لبنان حداقل 4 تن بر اساس گزارش ها کشته شدند. نیروهای لبنانی و مردان مسلح همچنان در روستاهای جنوبی بیروت بالای یکدیگر تیراندازی کردند. گزارش شده است که در این درگیری نیز یک تن به قتل رسیده است. و ستاره های بالیوود و علاقمندان سینما امروز به خاطر مرگ یش چوپرا، چهره سرشناس سینمای هند، عزادارند. یش چوپرا دیروز در اثر بیماری در سن 80 سالگی درگذشت. او به خاطر فیلم های عاشقانه ای که در لوکیشن های زیبا از جمله هالند و سوئیس فیلم برداری میکرد شهرت زیاده کسب کرد. منموهن سینگ صدر اعظم هند یش چوپرا را یک الگوی سینمای هند خواند که میلیون ها نفر وی را به خاطر خواهند داشت. آخرین فیلم یش چوپرا به نام جب تک هجا، یعنی تا زنده باشم، در 13 ماه نوامبر به پرده سینما خواهد آمد. جسد یش چوپرا در یک مراسم خاص فردا سوختانده می شود.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 دقیقه با وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر را در ادامه این مجله خبری. دیدبان حقوق بشر افغانستان نامه‌ای را به وزیر خارجه آمریکا درباره وضعیت زنان افغان فرستاده است. مسئولان میگویند اسعار خارجی توسط موترهای مختلف از ولایت هرات به ایران منتقل می شود.
ما عملا دیدی که پول به چی شکل انتقال میکنه و به چی شکل اونجا جاگزین میشه و پس به چی شکل میان باز از اینجا تکرار پول میبرن.
چرا قضیه و حمله مشابه بر ملاله یوسفزای در افغانستان مورد توجه قرار نمیگیرد؟ تا دقایق بعد گزارش را در این مورد مشنوید. شما را از باشنده های کابل از وضعیت بد سرک های پایتخت شکایت دارند.
والا نظر ما است که یک مثل که گاو شریستک بر شهروال سید کت گل کاغل میکنه، مردم دکاندار را میگیره، خاک مندازه، چقلی را پت میکنه، وقتی که یک باران یا او کسرش میه و باز چقلی سه برابر چقر میشه.
در مورد اعدام‌های دهه 80 میلادی در دوره آیت الله خمینی در ایران هم گزارش داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. سازمان دیدبان حقوق بشر از وزیر خارجه آمریکا خواست تا پیش از پایان وظیفه‌اش در سال 2013 میلادی استراتژی را در راستای حمایت از حقوق زنان در افغانستان اعلان کند. این سازمان با نشر اعلامیه گفته که حقوق زنان در افغانستان با نزدیک شدن سال 2014 میلادی و خروج نیروهای بین المللی با خطر و تهدید روزافزون روبرو است. سازمان حقوق بشر کاهش کمک‌ها و عدم توجه بیشتر به افغانستان را از علت‌های اصلی به خطر افتادن بیشتر حقوق زنان در سالهای آینده در افغانستان عنوان کرده است. ستار فروغ در کابل این موضوع را دنبال کرده.
شماری از اعضای زن ولسی جرگه و تعداد از فعالان حقوق زن در این کشور از این خواسته سازمان دیدبان حقوق بشر استقبال کردند. این سازمان ضمن تقاضا از وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اعلام یک استراتژی در خصوص حمایت از حقوق زنان افغان، بعضی از پیشنهادات را به حکومت آمریکا در راستای حقوق زنان در افغانستان نیز مطرح کرده است. فرخنده زهرا نادری عضو کمیسیون حقوق و امتیازات وکلای ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا را یک حامی عمده حقوق زن خواند و تهیه استراتژی برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان را مهم تلقی کرد.
بجا هست که اونا روی از این موضوع تاکید کردن که وقتی هیلاری کلینتون موقفش تغییر کنه، امکان دارد که دیدگاه های بعدی سیاسی آمریکا هم در این بخش تغییر خورده داشته باشه. چون خانم کلینتون خودش یک از کسایی که دادخواهی بسیار قوی بر زنها داشتن و دلیل از اینکه خودش یک زن است و به دلیل از اینکه یک زنی هست که معتقد به حقوق زن هست، تاثیرات بسیار موثری داشته در راستای حقوق زن در رفع دادخواهیش. اما وقتی که یک شخص دیگه به او فرصت میگیره، شدید دادخواهی بلندی را که هیلاری کلینتون میکنه شاید شخص بعدی نداشته باشد.
وی در بخشی از حرفایش بر رایافتن یک زن در شورای عالی استر محکمه یک کشور تاکید نمود و گفت که در سالهای اخیر به این مسئله توجه نشده است. رئیس جمهور کرزی با تازگی در دیدار با شماری از زنان در کابل گفت که در مورد عضویت یک زن در شورای عالی استر محکمه غور خواهد کرد. در همین حال برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان می گویند یک سلسله نگرانی های در خصوص بدتر شدن وضعیت زنان پس از سال 2014 میلادی در این کشور وجود دارد. زهرا قاریزاده یکی از این فعالان حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی ضمن ابراز این موضوع از این خواست سازمان حقوق بشر از وزیر خارجه آمریکا استقبال کرد.
ما از این عنوان یکی از فعالان حقوق زن استقبال میکنم و این ایده بسیار خوب است، بخاطر از اینکه طی دهه اخیر زحماتی که در افغانستان کشیده شد و خانما واقعا در اینجا اونا آسیب پذیر بودند. بعد از اینکه دوره موقت ایجاد شد و بالاخره از خانما آهسته آهسته اینا راه پیدا کردن به اجتماع، یک سری از خانم ها اونا اطور عکس میزنن که بالا سال 2014 شاید باز شرایط شود که دخترها نتونن دوباره به مکاتب راه پیدا کنن یا اینکه به تحصیلات عالی رفت یا بکنن خانما شاید خانه نشین
شوند.
یک
قسم
نگرانی مردم وجود دارد.
سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه‌ای از حکومت ایالات متحده خواست است که با آوردن فشار سیاسی بر حکومت افغانستان ادامه بدهد تا حقوق زنان را در این کشور انکشاف و از آن حمایت کند. پاسخ سری به اقدامات و اظهارات حکومت افغانستان که مبین تخطی از وجایب ملی و بین‌المللی‌اش در راستای حقوق زنان و دختران باشد از تقاضای دیگر این سازمان است ایالات متحده است. یقینی ساختن نقش عمده ی زنان در تمام پروسه های صلح در افغانستان و تاکید بر اجرای قانون منع خشونت در برابر زنان نیز شامل خواسته های سازمان حقوق بشر از حکومت آمریکا است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان اتحادیه صرافان ولایت هرات می گویند اسعار خارجی توسط موترهای مختلف از این ولایت به سوی ایران منتقل می شوند. به گفته آنها، به دنبال تحریم های وضع شده بالای ایران و کاهش واحد پولی این کشور در برابر اسعار خارجی، صرافان در هرات به کمبود دلار آمریکایی روبرو شدند. شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
در پی کاهش بی سابقه ریال ایرانی در برابر اسعار خارجی، انتقال پول از طریق مناطق مرزی هرات با ایران نگرانی عمده را به دنبال داشته است. این نگرانی ها بعد گسترده شده است که مسئولان اتحادیه صرافان هرات از انتقال اسعار خارجی ذریعه موترهای مختلف و نو به ایران خبر می دهند. حاجی عبدالله حبیبی دشتی رئیس اتحادیه صرافان هرات بر رادیو آزادی گفت اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که انتقال پول با استفاده از مناطق مرزی به سوی ایران همچنان جریان دارد.
ما عملا دیدیم که پول به چی شکل انتقال میکنه و به چی شکل اونجا جاگوزین میشه و پس به چی شکل میان باز از اینجا تکرار پول میبرن.
فای گفت این روند در حال نگرانی اتحادیه صرافان هرات را برانگیخته است که این ولایت با کمبود اسعار خارجی در بازار هرات روبرو شده است.
ما قبلا پول را از اینجا به مرکز انتقال میدادیم چون پول زیاد بود. از وقتی که تحریم‌های ایران شده این پول فعلا ما از مرکز پول میخواهیم تا بتونیم به بانک‌ها بدیم که بانک‌ها کارهای مردم را بندازه.
گل‌احمد رامش سالنوال شهری ریاست سالنوالی استیناف هرات میگوید از 20 روز به این سو دوسیه‌های 4 تن از افرادی که اسعار خارجی را به ایران انتقال میدادند به این اداره فرستاده شده است. آقای رامش گفت این افراد قصد داشتند نزدیک به 1,200,000 دلار آمریکایی را از هرات به سوی ایران انتقال دهند که از سوی مسئولان امنیتی بازداشت شدند.
برای مرتبه اول است که در مدت 20 روز در حدود 4 قضیه که یک مبلغ پول اصل خارجی که یورو بوده و دلار بوده و اینا انتقال می شده به خارج کشور، البته به کشور ایران چون از ارشی مرز ایران دستگیر شده.
سارنوال شهری هرات گفت به اساس ماده 6 قانون تطهیر پول انتقال بیشتر از 1,000,000 افغانی و معادل آن جرم پنداشته می شود و گفت فرد متهم به اساس قانون مجازات می شود و پول آن نیز از سوی دولت ضبط می گردد.
اسعار خارجی یا پول افغانی را به خارج ببره تا 1,000,000 مجازه، بالا 1,000,000 معادل از اسعار هم باشه این جرمه، به اساس ماده 6 قانون تطهیر پول متهم از مجازات می شود و پول از هم ضبط.
در پی تحریم های وضع شده بالای ایران ریال واحد پول این کشور بازار خود را در معاملات مختلف در ولایت هرات در همسایگی ایران از دست داده است. رئیس اتحادیه صرافان در ولایت هرات میگوید تنها انتقال پول از مناطق مرزی هرات به ایران خلاصه نمی شود، بلکه در این روزها این روند از طریق مرزهای ولایات فراب نیمروز نیز انجام می یابد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:45 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. چرا قضیه و حمله مشابه ملاله یوسفزای در افغانستان مورد توجه قرار نمیگیرد؟ پس از حمله به این دختر نوجوان در منطقه سوات، شمار زیاد از مردم افغانستان این سوال را مطرح میکنند. آنها میپرسند که چرا اعمال خشونت ها علیه زنان و دختران در افغانستان ماننده قضیه ملاله مورد توجه قرار نمیگیرد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
ملاله یوسفزای مبارز مشهور تعلیم و آموزش دختران در سوات پس از اینکه از سوی طالبان زخمی شد، برای معالجه به بریتانیا انتقال داده شد. مردم و حکومت‌های کشورهای مختلف جهان حمله بر یوسفزای را محکوم نموده، حمایت خود را از وی ابراز داشتند. هیله ارشاد، یک تن از نمایندگان کوچی‌ها در ولسی جرگه افغانستان، با آژانس خبررسانی رویترز گفت دختران و زنان در افغانستان با خشونت روزمره روبرو هستند. بروی آنها تیزاب پاشیده می شود و یا اعضای بدن آنها قطع می شود، ولی باز هم چنان مورد توجه قرار نمی گیرند. این عضو ولسی جرگه هنگام صحبت با آژانس خبررسانی رویترز ابراز نگرانی کرده گفت که حکومت افغانستان چندان علاقمندی واقعی به تامین حقوق زنان ندارد. او می گوید که از حقوق زنان چون ابزار سیاسی استفاده می شود، ولی حکومت افغانستان این ادعای وی را رد می کند. رئیس جمهور حامد کرزی حمله بر ملاله یوسفزای را در چوکات خشونت علیه زنان کشور خود محکوم نمود. او هفته گذشته گفت مردم افغانستان این حمله را تنها بر ملاله یوسفزای نه، بلکه حمله بر تمام زنان افغان تلقی می کند. رئیس جمهور حامد کرزی در سال جاری یک بار قبل هم خشونت در برابر زنان را با چنین شدت محکوم کرده بود، و آن هم هنگامی که یک دختر 22 ساله به نام نجیبه به اتهام زنا از سوی طالبان در محضر عام مجازات شد. این واقعه هم عکس العمل جهانی به دنبال داشت. خانم ارشاد، عضو ولسی جرگه، به آژانس خبررسانی رویترز گفت هیچ کس اینجا خارج از پرده‌های تلویزیون کدام توجهی به تأمین حقوق زنان ندارد. حکومت امارات عربی متحد برای انتقال ملاله یوسفزای جهت علاج در انگلستان یک تیاره امبولانس در اختیار حکومت پاکستان گذاشت. حکومت بریتانیا گفت که تمامی مصارف علاج او را حکومت پاکستان به عهده گرفته است. رئیس جمهور حامد کرزی پس از حمله بر یوسفزای به رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری گفت که این واقعه ثابت می‌سازد که هر دو کشور باید در برابر دشمن مشترک خود با هم یکجا مبارزه کنند. در حالی که ادامه حملات راکتی و توپخانه پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان رابط کابل و اسلام آباد را بیش از پیش تیره ساخته است، آژانس خبررسانی رویترز می گوید که این ابتکار رئیس جمهور کرزی می تواند یک گام به سوی بهبودی رابط دو کشور تلقی شود. سوریا پرلیکا، یک تن از مدافعان حقوق زن در افغانستان، به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که وضعیت ملاله یوسفزای نسبت به هر کسی دیگر برای ما قابل درک می باشد، ولی حکومت برای دفاع از حقوق زنان به شعار دادن اکتفا می کند و چندان فعالیت عملی ندارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شمار از باشنده های کابل از نبود محل مناسب جهت بود و باش مریضداران در شفاخانه های پایتخت شکایت می کنند. آنها می گویند زمانی که جهت تداوی مریضانشان به شفاخانه ها مراجعه می کنند، مجبورند تا در فضای آزاد حولی های این شفاخانه ها و یا هم جاده های نزدیک به این شفاخانه ها شبها را سپری کنند. وزارت صحت عامه افغانستان با تایید این مسئله می گوید که تلاش ها را جهت ایجاد محل های مناسب در برخی از شفاخانه ها آغاز کرده است. سحر لیوال از کابل گزارش می دهد.
در کنار سایر مشکلات در شفاخانه ها، عدم موجودیت محل مناسب برای بود و باش مریضداران مسئله دیگر است که مریضان و مریضداران را با مشکلات مواجه ساخته است. شماری از این مریضداران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنان مجبورند جهت سپری کردن شب حتی در پیاده‌روهای نزدیک شفاخانه به سر ببرند. شفاخانه های وزیر محمد اکبرخان، ابن سینا، اندرا گاندی یا صحت طفل و زایشگاه ملاله از جمله شفاخانه های های شهر کابلند که به خاطر بود و باش مریضداران محل مناسب ندارند. شماری از مریضداران به روز دوشنبه شکایاتشان را با رادیو آزادی چنین مطرح کردند.
همیشه چای برای مردان نیست از طرف شب. همه چوکی های سمتی که از برای ششتن از طرف شب مردان بالای از می خوابند. دیگه جایی نیست که برشان خواب کنند.
همین جایی هم نبودم ببرخم شما مالتر کنیم. جایی دازار نبود.
بسیار به مشکل است واقعیت.
مسجد از برای نمازخانی و نمونجا یک چند تایی که جا میشه دیگه جایی نیست. مردم دیده نمون درخت ها و بیچی ها خواب میشه. هر نمی خونه دیده چی که چی چاره کنه شب دوا کار میشه و کجا بروه.
شفاخانه از بطاق نداره. مردم ها شرهای دور افتاده بیان دیده بطاق نیست. خوابگاه نداره. مثلا به هزاران مشکل مواجه است. هوا سرد است.
آنان میگویند که برخی از مریضداران در هوای سرد بیرون بیمار نیز شدند و با سرد شدن هوا این مشکلات افزایش خواهند یافت. قبل از این در کابل و شماری از ولایات در برخی از شفاخانه ها از برخورد نادرست دکتران و مسئولین شفاخانه ها با مریضان و مریضداران نیز شکایت های وجود داشتند. چند قبل حتی رئیس جمهور کرزی نیز در یکی از بیانیه‌های رادیوییش از این مشکلات نمود و از مسئولین و کارمندان صحت عامه افغانستان خواست تا با مریضان و مریضداران رویه مناسب نمایند. در همین حال مسئولین صحت عامه افغانستان تایید می‌کنند که در برخی از شفاخانه‌های شهر کابل جای مناسب برای بود و باش مریضداران وجود ندارد. اما کنشکا ترکستانی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که ظرف دو ماه آینده این مشکل را مرفوع می‌سازند.
ما گفته نمی‌تونیم که این مشکل ما در تمامی شفاخانه‌ها داریم. 3-4 روز قبل وزیر صاحب صحت عامه هدایت کردند که بخش شفاخانه‌ای که همچون مشکل داشته باشند اینا در ظرف 1 ماه الا 2 ماه اتاقهای جداگانه برای مریضدارا و برای پایوازا باید به نظر گرفته شود و این مشکل مردم ما از این ناحیه رفع شود.
با آنکه در سالهای اخیر رقابت میان شفاخانه‌های شخصی و دولتی ایجاد شده اما گفته می شود که هنوز هم نحوه تداوی در کشور معیاری نشده است. برخورد و رویه نامناسب با مریضداران، عدم رسیدگی درست به مریضان، کیفیت پایین ادویه، تشخیص نادرست و برخی مشکلات دیگر سبب شده تا مردم مریضانشان را جهت معالجه به کشورهای خارج خصوصاً به پاکستان و هند ببرند.
از شکایت شماره از مریضداران در کابل شنیدین. باشنده های پایتخت از یک مورد دیگر هم شکایت دارند، وضعیت خراب سرک ها. آنها میگویند که شورولی کابل در چند سال گذشته به گونه درست به وضعیت سرک های پایتخت توجه نکرده است. در این حال شورولی کابل میگوید که سرک هایی که تا اکنون ساخته نشدند مطابق به پلان شورولی در سال آینده ساخته خواهند شد. فرخنده احمدی از کابل گزارش میدهد.
هرچند تا 11 سال گذشته میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی در افغانستان سرازیر شده است، اما هنوز هم بخشی از سرک‌های پایتخت در وضعیت بد قرار دارند. باشندگان این شهر از شورولی کابل می‌خواهند تا در قسمت ساخت و ساز این سرک‌ها توجه بیشتر نماید. بخشی از این سرک‌ها در مناطق مهم شهر حتی در 1 کیلومتری ارگ ریاست جمهوری موقع دارند. سرک 6 درک را می توان به عنوان یکی از مثالهای خوب یاد کرد که تای چند سال گذشته با آن توجه نشده است. جاده ای که در امتداد تپه کارتینو قرار دارد، 4 رایی نزدیک سرای شمالی، یک قسمت از سرک های خیرخانه نیز با همین مشکل روبرو اند. باشندگان مناطق یاد شده در صحبت با رادیوی آزادی از شورولی کابل انتقاد می کنند. آنان ادعا می کنند که شورولی کابل به خاطر اینکه کمک های جامعه جهانی را بیشتر جلب نماید این سرک ها را قیر ریزی نمی کند.
حبیب الله اسلام. ولا نظر مویس خویی یک مثل که گاو شریست تک بر شاروال سیب. از جاپان پیسه بگی، از امریکا پیسه بگی، از لندن پیسه بگی به نام اونان. ولا شاروال سیب دو مثل گاو یک نقشه شب تغییر میده، گاو یک چیز شب تغییر میده، مقصد بانجویی میکنه کار بند بفت. کت گل کاغل میکنه مردم دکاندارا میگره خاک مندازه چقلی را پت میکنه. وقتی که یک باران یا هاو کسرش میه و باز چقلی سه برابر چقر میشه.
ظاهر است. بیادر یا کلگی جیبای خودت پر میکنه. پشتیخان نگر ولی همین غریب دیگه بیادر ملت است که زیر پای میشه بیادر خلاص. این مشکلات اینی است که بیادر مشکلات بیروبار جور است. در یک جای مریض پیش میشه از دست سرک است. کل سرک جور میکنه، ما روز کار نه شب کار نمیکنه، کل بار بیادر در شب کار نکده.
در این حال مردم از پایین بودن کیفیت سرک های ساخته شده در برخی از مناطق شهر کابل نیز شکایت می کنند. آنان می گویند به دلیل کندی در کار اعمار سرک هایی که کار بالای آن جریان دارد، گاه طوری واقع می شود که قسمتی از کار سرک ناتکمیل گذاشته می شود و تا قبل از تکمیل کار سرک دوباره تخریب می شود. اما مسئولان شارولی کابل کابل با رد این ادعای مردم میگویند کار بالای سرک ها مطابق با پلان جریان دارد. محمد یاسین هلال معاون پلان و پالیسی شاروالی کابل با رادیوی آزادی گفت کار اعمار سرک شش درک، سرک تپه کارت نو و شماری از سرک های منطقه خیرخانه سال آینده آغاز خواهد شد.
شاروالی کابل سرک هایی که شما اشاره کردین که عبارت از سرک شش درک و سرک شمالی و سرک های عمده که به سطح شهر وضعیت بهتر ندارد و هر کدام از این سرک هایی که فعلا وضعیت و شامل پلان شارولی است. انشالله کار عملی شروع میشد و این اهمیت به شما وجود داره که کدام سرک باید اول بسازیم، کدامش اهمیت بزرگتر داره نگاه ترافیکی. سرک ها در پلان اولویت شارولی قرار دارد. دلیل تاخیر و یا نکردن کار امیز که منبه های مختلف داره و ما ناگزیر مطابق پروتیجر کاری از عمل کنیم.
آگاهان به این باورند که کار در قسمت ساخت سرک ها به شکل عمده و اساسی صورت نگرفته و به گفته این اشخاص شماری از مقامات پولی را که به خاطر ساخت سرک ها به شاروالی کابل کمک شده به جیب‌های شخصیشان زدند. در این میان نگرانی های وجود دارد که اگر با وجود کمک های هنگفت جامعه جهانی در خصوص ساخت سرک ها سرک های شهر کابل باز هم به شکل معیاری ساخته نشود، پس از قطع شدن کمک های خارجی ساخت و دوباره آن کار دشواری خواهد بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوین. یک محکمه مستقل در هاگ کشتار دست جمعی دهه 80 میلادی در ایران را بررسی می کند. کشتاری که بزرگترین بی‌عدالتی قرن 20 خوانده شده است. در این جریان 20 هزار زندانی سیاسی در زندانهای ایران از سوی حکومت بر رهبری آیت الله خمینی اعدام شدند. روزنامه گاردین در یک مطلب نوشته این اعدام ها توجه اندک را در سطح جهانی به خود جلب کرده و هیچ فرصت برای تأمین عدالت مساعد نشده است. احمد جعفر احمدی با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
همزمان با ادامه کشتارهای سیاسی در ایران، یک محکمه مستقل در هاگ در ماه جاری میلادی کشتار زندانیان سیاسی در دوران آیت الله خمینی را بررسی می کند. با گزارش روزنامه گاردین، این محکمه پس از آن در سال 2007 ایجاد شد که هیچ یک نهاد عدلی شکایت ها از ایران را بررسی نکرد. با نوشته گاردین، وکیلان بریتانیایی هر یک پروفسور جان کوپر، سر جیوفری نایس، سارنوال پیشین محکمه بین المللی جرایم و قانوندان گریشام عضویت کمیته رهبری این محکمه را دارند. این محکمه اعدام‌هایی را که میان سالهای 1981 تا 1989 میلادی از سوی حکومت آیت الله خمینی در ایران اجرا شدند مورد بررسی قرار می‌دهد. گاردین نوشته است در آن زمان 20 هزار زندانی سیاسی به شمول زنان به طور دست جمعی کشته شدند. روزنامه به استناد از یک گزارش سازمان عفو بین الملل نوشته است تنها در تابستان 1988 میلادی 4,500 تن به قتل رسیدند. در گزارش گفته شده است که در میان این افراد جوانان از گروه های چپگرانیز شامل بودند. به گزارش گاردین این کشتار دست جمعی دهه 80 بزرگترین بی‌عدالتی قرن 20 به حساب می آید. سر جیوفری نایس عضو کمیته رهبری محکمه که به هدف بررسی این کشتار ایجاد شده می گوید این محکمه دو مرحله ای فقط به خاطر ریکارد گذاشتن به وجود نیامده است. به گفته نایس محکمه رژیم ایران را مسئول جرایم ضد بشری خواهد دانست. مرحله اولین محکمه در تابستان سال جاری میلادی در مقر سازمان عفو بین الملل در لندن برگزار شد. حدود 75 شاهد عینی به شمول زندانیان رژیم خمینی که زنده ماندند در این محکمه حضور یافتند و عده‌ای از طریق ویدیو شواهدشان را ارائه کردند. با گزارش گاردین دور دوم و نهایی این محکمه به تاریخ 25 تا 27 اکتبر برگزار خواهد شد. دهه 80 به عنوان خونین ترین دهه در ایران یاد می شود. دهه‌ای که هزاران تن کشته و شکنجه شدند. در برخی موارد به خانواده های افراد کشته شده گفته شده بود تا اجساد بستگانشان را تسلیم شوند. در یک فتوای منتشر شده در سال 1988 میلادی حکم شده بود، کسانی که با رژیم می جنگند مرتدند، طوری که خمینی باور داشت اگر آنها اسلام را نپذیرند همه باید کشته شوند.
با تشکر از احمد شکفر احمدی برای ارائه گزارش در مورد قتل‌هایی که در دهه 80 میلادی در ایران صورت گرفته بود. تشکر از همراهی شما هم در برنامه‌های امروز رادیو آزادی. نشرات مادر امیل آزاد به پایان می‌رسد. فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود روی همین امواج. بعد از ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا را هم فراموش نکنین. از من و همکارانم خداحافظ. خوش باشید.